السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو ډیر شمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته
په رسمي توګه تو کانته مرکزي نه دي
ځینی شزینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان چې درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غوړم چې موته داسې پارچه ولیکلای شي چې مثال دا و تلاس میاشت متعدد وایي لیانه میلاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانی پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړی دی پروټیست مطلب د ګورنمنت اگینست چی
وی ایتالیا کې د جی شلدلې پر سرمشتری زه هم راپور خبرو د ورکو اجزانو د لاټي پروګرام د نور مسالې تر څنګ په همدې خبرونه کې راځي اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسان نیول شوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وي او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2014 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیا دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسیدلې خو کیفیت ډیر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا لری واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکې درې تنه وو چې له واده والا سره یې دښمنی لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدلی د هغه تعقیب روان ده چې هیله د ژر ونیول سي د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بد استفاده شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پای پورې انشاءالله تعقیب سي
د ښاغلي کریمی په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزي بار شوی وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تیره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکې دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې 2 کال وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 12000 ټنه زلغوزیو د لیږد تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې په چوغه غټله او د بیټینګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبې ورستای او روان دی او 0.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1450 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځیدل دي یو امریکایي چارواکي ویلي د دغه هواد ولسمشر جو بایدن بنند د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکی چا ډاډه وکړي خاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایتالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیول لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همدارس د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2020 کال کې له هغو تورونو براءت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو د ترکیه حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایی ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخ ته شوي 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوي چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 111 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپل پاڼي پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي د منی چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږل دي. مخکې داسې راپورونه خپره سی و چې غنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي، پېښور او کوټې لپاره نیوی ډیپلوماټان استولې دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولی چې غنی دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او زنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلې دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان تخپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او زنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څو کال ته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سالته کوم شی ضایع نه سي او د غټ نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلی په ځینو نورو جو کې هم داسې وي دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د مشال راډیو خبریال ته د پوښتنه به ځواب پریښي وه. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د 2 ساعتونو لپاره برمته شوې وه. خلد سیړنې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټوله چاري د طالبانو لخوا د استول شوی او استاذو لخوا کنټرولېږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سره سره په خبر کراچي او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی په دغه ټول کنټرول اوسترلاس کړی دی. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی، هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کومه کمره په هغه کې ناستې او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساسمنل په ښکارا د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان د سیمهال ځنیو سفارتونو او قونسلګریو تخپل سازي لګي چې لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. خو رسمي سفارونو او د بهرنیو هیوادونو له اساس سره رسمي لیدنې روان دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کړي تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي. خو له دې یوې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړي. طالبانو په روسي کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د خو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې وي میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړي چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
موږ دل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلې دي. سره دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه شسیوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې و ترافیکی پیخه کې په خټه په شوی او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصابه دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنې ډیره غریب او په ډیر فکر کې، سبا کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مباغاوري او د پېښو نه کم چې د شپه یې پره د کومارکو کې
افغانستان د سیاسي او د کوم برخې په اړه څرګندونه کوي. سره له دې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لیوي میاشتې په خوخه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض بده بیا د دملې په کړای کې پارخ ده، دا بیا به ډاکټر ته وروړ بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نو واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې متدا سره پرچا ولي کله شي چې مثال دا او تلاس میاشته متدا دوایی لیانه میلاوشي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وای دوی لشپګو میاشته راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي.
څنګه ډیره خبر شوې دي لکه د ډوډۍ څنګه او سوار شوې ده د درملو څنګه درمل هم وسو سنسه رغلي دي مونږ کړو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړل شوی.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی وو، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګې شوې دي.
او موږ سره ازای مواد کې ایم ایس ایف پورا همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرادا دوشي. او بل مارش د وشو می طرفه ټولو کمانډونو ته نه ده ورکړل شوی.
کڅه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلای. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ور باندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکار انجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی د څوک ګواښلي وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هېواده تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو له خوا ګواښل کېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویتای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر دادید است، بخصوص طول ورزشکار اینجونی تر گواخلندی دی. زه پخپله ده طالبانو لوری و گواخل شوم او آن پر موک بریدو نوشول. ما تا یه گواخ کری و که ده ورزشی کلاب رانیزی نو تاو کورنه بده پامان که نوی
اما میبریم.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مختبیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه پخپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم، ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سری پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
حیران شوم.
اغلی عارفی وای دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستان ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بیې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لورې هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید که گویا ورزشکارا
دا چه ورزشکاران دا اسلامی امارت دا مجاهدینو لالوری گواخل که گی حقیقت نلری. طول دا خپل خواهی پارشتو کی فعالیت کوی، مجاهدین هیچ چا تا زیان نرسوی. مونگ دا افواهات او تبلیغات ردوو، مونگ تر وسه پا دی برخه که هیچ کما بیل گنل
دیدی کرده باشه.
خو خاغلی کریمی دا روخانه نکره چی لدی ورست با ورزشکار و انجونو تا دا تمرینونو او ورزشی سیالوی لپارا چڑول اجازه ورکل چی. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اروزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړي.
احساس خو د ټولو ښځینه وو معلوم دی، تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو، هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او ورسره لیسه چې تړل شوې ده، د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کمه اله دي، مثلا تشکلم سیم په پریوازی ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي، ورسته نشته کیږي، اوس مثلا ورسته ډاکټر کیږي، اول د دې بیا تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وي. نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه ما خو مې او ته بعد د چې دوی بسنګ د دې راتلونکي بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطح
څپې کوي چې کله ورزګان یا پټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی، څه احساس مو کولی؟
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټول سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو، ټول تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال سو او تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوګانې متوی کله چې شوونځي ته تلله تاسو هیلی څه وی؟
دروښانه راتلونکي هیله ده. داسې هیله مې درلودل ما خپل د یو استاد په حیث چې ارزګان به روښانه راتلونکي لري. مثلا که موږ دلته ډاکټر نه لرو، راتلونکي کې به ډاکټره ولرو، لیسانس خوندي به ولرو، معلمانې به ولرو، همداسې نطاقانې، همداسې ډاکترانې په هره برخه کې مې ارزګان راتلونکي روښانه کړي. ما هیله درلوده، ډېرې زیاتې هیلې مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطحه د تعلیم له کچې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي. غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یوه سطحه مخته ولاړ شي، حداقل د هغوی سره سړي وکولی شي.
د راتلونکي لپاره تاسو څه اندېښنې لرئ اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
مکتب به څنګه سي؟ هغه هیلې او امیدونه چې موږ د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته او د یو پرمختللي روزګان ته موږ لرو چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو. مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو، ټوله د بېسوادي د لامل دي. یو لامل بېسوادي ده، د دوی ډېرې اندېښنې دي او زما خپله هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چېرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابروي او نیمه مو ورونه برابروي، دا نیمه به چې بېسواده سي نیمه سوادار ده به څنګه سي؟ موږ غواړو چې په اسلامي شریعت، په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلود، اسلامي شریعت په چوکاټ کې د تللو خپل عزت مطلب ما خوندې راتللې. اوس هم دوی هم دا وایي چې باید یو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکرو ته دوام ورکړو. او کوم هیلې او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه، مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټوله نړۍ کې دي، مثلا عربستان دی، مثلا همدا قطر دی، ورسره انډونیزیا ده، ترکیه ده، همدا ایران دی، نور ممالک دي، هغوی هم اسلامي ملکونه دي. د هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي. موږ ته خو مثلا د دې اسلام او دین څخه ډېر فرهنګ مخته دي. موږ باید کوشش وکړو، همدا هیله لرم چې نور په رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینې اوسو، تل په رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو.
د ارزګان یو ښوونکی راهیله وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 101 شپېتو منډو هدف ورکړی دی. نامیبیا خپله لوبه پیل کړې ده. په لومړي اور کې دوی منډې تر اوسه کړې، یو لوبغاړی سوځېدلی. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده، کانسر مریض ته فرون راغلی مو د غلطه مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان دی، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات یې نه پیږو.
زرتاج پیښور کې اوسیږي، مړی ژوندي ته دا غاړه راوختي، خدا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نوره بې حوصلې شوي وایي، یاد دا لار بیخي وتړي، یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان ته پتاګ راتک کې یوازې پتورخان کې خلک ستونزو سره نه دي مخ. هاخوا په سپین بولدک کې هم ورته وضعیت دی. عصمت الله پاسپورټ پلاس له تیرو دوو اونیو راهیسې د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورټ هم لرم خو بیا هم دروازه نه ده خلاصه شوې. کشنیان ما هغې خواته پاتې دي، ناجوړي مریضان یې، نو موږ نسو کولی چې واوړو. حکومت صدا غوښتنه لرو چې باید دروازه خلاصه سي، موږ ته اسانتیا برابره سي.
افغانستان ته د طالبانو له راتګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورټ لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوې وه. خو د سپین بولدک لارې محدود تګ راتګ کېده. دې ته په پام چې هغه مهال د مسافرو شمیر کم و، خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول، پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید، چې په دې کې ناروغان، مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي چې په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلورو ساعتو لپاره باید د لارې د تجارانو په مخ ناسي دوه ساعته هم دي افغانانو هم تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساسو سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوې دي. دا ولیدل چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه باندې ځل کول چې لدی عمل هم یو شمیر افغانان په څنګه ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانی پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال اصرار عالم مومن پر راپور کې.
په پا پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانی پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کې د شی ګرانی نور هم زیات شي. د اسلام آباد قاضی اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاوی پاکستان پېټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم ونشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجودو وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نکړي.
اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیسټری شو یا زمونږ د منیجمنت کمشنران شو، ایس شو، د دوی کنټرول چې کوم دی
پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د اعتصاب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه‌کاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پېټرولي مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پېټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشالې ډو ته ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بی اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، او هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده هغه کوي نه. چې هغه هم کې د هغې په وجه ګرانی وشي
نو کوي. اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاري بیا په 6 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی ملداشان دلدلی دی چې اپوزیشن هر وخت دی
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروټیسټ مطلب د گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چې دی یو لس تر دو وشت ورسې دی یعنی یو لس عرب تر دو وشت تر ورسې دی نو هغه ټیم چې دی دوی په دې ژغونه کوي
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 6.6 وه دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې څو وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 10 پیسې ته رسیدلې تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ